ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې خبرونې سره داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به موږ تاسو ته د شاعر سیف الرحمن سلیم د کار او ژوند په اړه معلومات اوریدونکو کتا سو د مشال ریډیو ایپ نوی ڈاؤنلوڈ کړي نو ایپ ڈاؤنلوڈ کې او دغه سی د مشال ریډیو یوټیوب سبسکرایب کې د مشال ریډیو فیس بک لایک کې فالو کې او د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم فالو کې تاسو ته تازه تازه خبرونه ملاوي شي دغه سی د مشال ریډیو انسټاګرام هم شته
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوس وخت شوه دی د اغه خبرونه چې تاسو مونږ په سر کې وی د شاعر سیف الرحمن سلیم د ژوند په اړه سیف الرحمن سلیم د پښتو په شاعرانو کې ځانګړې مقام لري او خپل جدا اسلوب او لهجه لري د سیف الرحمن سلیم یو ځانګړنه ده چې ډېر لږ شاعري کړې ده خو د اغه باوجود د خلکو کې ډېر زیات مقبول دی د دې وجه سدا راځي چې د راشد خټک په دې راپور کې واورو
دا مشال رادیو دا
سیف الرحمن سلیم د پښتو یو داسې شاعر دی چې ډېره لږه شاعري کړې ده خو په ادبي نړۍ کې ډېر لوړ مقام ترلاسه کړی دی د شاعرۍ د لوړ معیار او ځانګړي اسلوب سیف الرحمن سلیم ته نه صرف په شاعرانو او لیکوالانو کې یو خاص مقام وربخلی دی بلکې په عام اولس کې هم ډېر مشهور دی ځکه چې کلام یې سندرغاړو ویلې دی او خلکو ته رسېدلی دی سیف الرحمن سلیم په کال 1921 کې د پېښور په ګلزو کلي کې زیږېدلی و تر لسم جماعت پورې زده کړې کړې وې او بیا یې په خزانه کې وظیفه کوله د شاعرۍ سره حلقوالی راسه شوق وو لومړی کتاب سندریز شفقونه په کابل کې په کال 1950 اتیا کې چاپ شو دا د زحمت لپاره وړ وړو کې کتاب دی پشمار 50 صفحې لري چې دا فراسیاب خټک تفصیلی سریزه هم پکې ځای شوی دا نور ناچاپه شاعری د هغوی د مرګ نه پس د لومړی کتاب سره یو ځای د وړو وړو خدایانو د بندکړم په نوم په کال 2019 کې چاپ شو دا د کتاب نوم هم د هغوی د مشهور بیت لومړی مصره ده نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل چې اوس خپل هم سپینګی د سیف الرحمن سلیم سره د لومړی او اخیری ملاقات حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
ارواخات سیف الرحمن سلیم سیف سره زما اول لدکاته د سرحد د بیټولنی یوې تنقیدی غونډه کې هغه وخت شوی چې کله ما خپل غزل تنقید ته وړاندې کړی و هغه وخت هم سلیم سیف ځوان نه و د تیر عمر سړی و دا غونډه صدارت هم ارواحات کولو ملګر زما دا غزل کړه کته نوکا مایب او محسن ښکارا کړل چې د سیف الرحمن سلیم صاحب ول صدارتي وینا کوله نو ډېر په نرمه لهجه زما په غزل تبصره وکا هغه وخت زما عمر به تقریبا 20 یا 23 کاله و په ادبي دنیا کې بیخي نوې وم خو د زما د حد نه سیوا حوصله افزایي وکړه زما کمزوري غزل نه یو ډېر ښه غزل جوړ کو او راته نصیحت یې وکړو چې خپل کلمي سفر جاری ساته هم زما ګاونډي هم کې دو زه په دلزا کروڑ ګلاباد پېښور کې اوسېدم او د د پلرینا کلی د لزا کروڑ ګولزي و خو اوسېدو به زیات پېښور ټاون کې سیف الرحمن سلیم صاحب په حقیقت کې ډېر درون او خوږ شخصیت و کلندر صاحب اجمل صاحب او سلیم را صاحب د چوتی یارانو چې کله دی په کال 2001 کې مارچ 2001 کې وفات شو نو زه په جنازه کې هم شریک شوی وم ما سره اجمل خټک صاحب او سلیم را صاحب هم ملګری وو په ګولزو پېښور کې مو خپلې پلرینا ادیره کې خاورو ته وسپارلو په ګوري نورشاه
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د سیمه ایزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې اگر چې د سیف الرحمن سلیم شاعري په مقدار کې ډیره لږه ده او لومړی کتاب هم په ډیر ځنډ چاپ شوی وو خو هغوی د اولسي ادبي جرګې د وخت نه په خلکو ځان د یو صاحب طرز شاعر په حیث منلی و
سیف الرحمن سلیم صاحب په هغه یو څو شاعرانو کې دی چې رښتیا هم د ډېرې کمې شاعرۍ باوجود یې ډېر لوی نوم ګټلی دی. او موږ ته پته ده چې نوم پیدا کول او نوم ګټل په مقدار نه ده، په معیار ده، او د معیار سره سره په ځانګړي اسلوب ده. د سیف الرحمن سلیم صاحب شاعري ما یو ځای کې لیکلی هم وو چې د اردو د فیض احمد فیض او د سایر لودیانوي د شاعرۍ مجموعه یا د هغې د مجموعي تاثر یو عکس پکې ښکاري چې هغه ترقی پسند او ټولنیز شعور ته رومانوي رنګ ورکړی دی. دغه یو ځانګړی اسلوب وو چې سلیم صاحب یې په خپل زلمیتوب کې ځانګړی جوړ کړی وو. که تاسو خیال کړئ چې د سلیم صاحب کوم مشهور غزل دی، کله ناکله صد د جام کوه پتا مین یم په ما پام کوه، دا غزل د پښتو په زړو فلمونو کې یو فلم کې ریکارډ شو، د خیال محمد په آواز. په هغه وخت کې یو سیف الرحمن سلیم صاحب په دغه غزل مشهور وو، او یو لاجور سلیم چې هغه به باقاعده فلمونو له سندرې لیکلي. خو بیا هم د سلیم صاحب دا غزل په خپل دور کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړی وو، د معیار په وجه، د ځانګړي اسلوب په وجه. او تاسو چې د کتاب کوم خبره کوي، نو سلیم صاحب هم خداسې یو شمېر نور شاعران دي چې د هغوی کتابونه ډیر وروسته چاپ شوي دي، خو د هغوی شهرت د کتاب نه ډیر مخکې شوی دی. که غور وکړئ، د ډاکټر محمد اعظم اعظم کتاب ډیر وروسته چاپ دی، شاعرانه حیثیت یې ډیر پخوا منلی شوی وو. د قمر رئیس صاحب کتاب ډیر وروسته چاپ دی، حیثیت یې منلی شوی وو. د رحمت الله درد صاحب کتاب ډیر وروسته چاپ، شاعرانه حیثیت یې منلی شوی وو. د شمس القمر اندیش صاحب، د اکرام الله ګران صاحب، د ټولو کتابونه ډیر وروسته چاپ دي، خو د هغوی شاعرانه حیثیت ډیر پخوا نه منلی شوی دی، د معیار په وجه، سره د دې چې دغه نورو شاعرانو شاعري هم زیاته کړې ده. خو سلیم صاحب د کمې شاعرۍ باوجود ډیر لوی مقام وو. د ولسي ادبي جرګې په اجلاسونو کې سلیم صاحب ناستې کولې، خپلې غزلې به اورولې. دا د یو پنځوسم نه واخله تر اووه پنځوسم زمانه ده چې سلیم صاحب زلمی وو، او هغلته کې غزلې ویلې، او هغلته کې غزلې منلی شوي وي، او تسلیم شوي وي، او یو مقام ورته ورکړی شوی وو. کتاب خو ډېره وروستو خبره ده. دغه شان سلیم صاحب چې دی، هغه په خپل کتاب کې چې کوم ړومبی مجموعه ده، هغه افغانستان کې چاپ شوی وه سندریزه شفقونه. نو په هغه سندریزه شفقونه کې یو څو غزلې وي، او افراسیاب خټک په هغې مقدمه لیکلې وه. نو د خټک صاحب د مقدمې نه هم پته لګي چې سلیم صاحب په هغه دور کې څومره لوی شاعر. خو زه ویل دا غواړم چې د ولسي ادبي جرګې په وخت کې سلیم صاحب دومره لوی شاعر وو چې د کال 1955 په الفلاح رساله کې کلندر مومند د سیف الرحمن سلیم صاحب په شاعرۍ یو مقاله لیکلې ده، او په هغه وخت کې سلیم صاحب د خپل دور یو ډېر لوی شاعر تسلیم کړی دی. نو شاعري او مقام چې دی، هغه کتاب چاپ کولو سره زیات تعلق نه لري. البته زه په دې حق کې یم چې کتابونه په وخت چاپ شي نو زیاتو خلکو ته ورسي. خو ځینې شاعران داسې وي چې هغه نه کتاب چاپ کولو ته محتاج وي او نه بلې ذریعې ته. د هغه اسلوب او د هغه معیار د هغه نوم ساتي. سلیم صاحب په هغه شاعرانو کې دی چې هغه په ولسي ادبي جرګه کې د خپل غزل په زور په خلکو ځان منلی وو. د هغه وخت په رسالو کې چاپ شوی دی، په لار، رهبر، ننګیالي، غونچا او دوران جمهوریت کې چاپ شوی دی، او د هغه رسالو په زور یې یو مقام پیدا کړی دی چې د یو معیار وو. وروستی کتاب چاپ شو په افغانستان کې سندریزه شفقونه. بیا د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم، هغه په پېښور کې چاپ شو. زمونږ دوست انور زیب په هغې خپل محنت وکړو، کار یې وکړو، هغه کتاب چاپ شو. نو سلیم صاحب زه اوس هم وایم چې څومره لوی شاعر دی، دغه عمره ورته زمونږ دانشوره طبقه متوجه نه ده. په سلیم صاحب کوم ایم فل، پی ایچ ډی او تحقیقات او کتابونه چې څومره په کار دي، هغه عمره نشته یو نیم کتاب پې چاپ دی. خو خلاصه ده چې سلیم صاحب د لږې شاعرۍ باوجود د خپل معیار او د خپل ځانګړي اسلوب په وجه د پښتو د شلمې صدۍ د سر په شاعرانو کې، او صرف په دوه څلورو شاعرانو کې، په ړومبي صف کې ولاړ شاعر دی.
کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د سیف الرحمن سلیم شاعري په بیلابیلو دورونو ویشل کېدای شي.
د کلندر صاحب د لیک یا د هغوی د وینا تر مخه کال 1955 کې چې کوم غزل د هغوی چاپ شوی چې ته په یو میگزین کې وو، هغې بیا کلندر صاحب چې کوم دی نو لږ لیکل هم کړی، هغه منشن کړی دی. موږ هغه دغه ته چې ګورو د سلیم صاحب هغه غزل ته، نو دا نن تاسو اندازه ولګي، هغه د خوشحال بابا خبره چې د ښه کال خوبي ښکاره وي له بهاره. زما په خیال چې سیف الرحمن سلیم صاحب، زه هغه شعرونه هم تاسو ته بلکې اورېدونکو سره به شریک کړم چې ته تابع د موسمونو چې خبر دراز نه یې زما ژوند سپرلی سپرلی دی سوچ ډکه پیمانه ده ته خورې وایي سرکه ده د اسکمه چې شراب دي دا رک چې ترنه وځي د یوې غونچې دانه ده تا د سترګو د کاسونو مقدسې نشي ساسي شرمنده ورته شراب دي او سر ښکته میخانه ده داسې ده چې موږ لکه دوی غزل ته وګورو چې دا د کال 1915 غزل دی د سیف الرحمن سلیم صاحب د سلیم صاحب شاعري یا د هغوی دغه چې کوم دی دا تخلیقات مونږه خاص کر په دې دو یا دریو دورونو چې کوم دی تقسیمول شو ډوم به خدای راز هر شاعر چریش کو محبت او داغه اظهار د قلبي واردات او اغینه سلیم صاحب مراتب شه بیا دویم دور چې کوم دی هغه د واقعیت ته د حقیقت نگاره دی دریم بیا د سلیم صاحب شاعري چې کوم دا غ بيخي د ترقی پسند تحریک دا غ نظریه شاعري دا ځکه چې پخپلم سیف الرحمن سلیم صاحب په کاندل سو غریمن شپګه تیم کې چې د انجمن ترقی پسند مصنفین غالباً گولڈن جوب بھی په کراچی کې اغه تم ترې وایي کې شرکت هم کړو کانفرنسونه کې او موږ سره چې کوم دینو په دان جو مونږ ترقی پسند مصنفین په ډیرو اجلاسونو کې شریک شو د سلیم صاحب دغه د رومبی دور تر موږ لکه مطلب دا د رومانیت دور ویلې شو چې بیا خبره رستو راځي نو بیا سلیم صاحب چې کوم دینو اغه دې دغه ترس چې سو بوتي شنکړي چا نه غلطی شي دا سه بهار سرادت شو مزه دا زولنې چې د خپل نه پرې کوم جوړ دې بار سرادت شو مزه دا بیا سلیم صاحب چې کوم دینو د حقیقت نگاره او بیا د ترقی پسند ده رست چې کوم دا شروع کی د سلیم صاحب د غزل چونکه دا غوی کتاب چې کوم چاپ دی د وړو وړو خدایانو د بندک کړم دا اوس رستو دا غوی د وفات نه پس نو پاره زما لیکوم شامل دی د غزل د مزاج شاعر نو د سلیم صاحب یو دار چې د دې پروژ د سوچ نوی خیالات او بل خپل خبره ډیر په ساده انداز کې قرآن ریکول د سلیم صاحب د غزل یو بل خاصیت دی
د کوهاټ کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان د سیف الرحمن سلیم د شاعرانه مقام په اړه مشال رادیو ته وویل
سیف الرحمن سلیم د شلمې صدۍ د غزلګو شاعرانو په هغه یو څو کسانو کې شامل دی چې غزل د غزل د فن په بام ولاړ دی او ادبي ډلې هم د غلوړ مقام په سر سترګو منلی دی بلکې که زه دا ووایم چې د خپل وړ تخیل او د فن زیرکۍ په زور یې په خلکو ځان منلی دی نو هم بده به نه وي سیف الرحمن سلیم کيو خوا د غزل د فنی لوازماتو پوره پوره ادراک لري ولې بل خوا د لفظونو د استعمال حرمت هم پیژني سخت خبره په انتهایی نرم لهجه کې کول د هر چا د وس کار نه دی دغه خوبی الله تعالی سیف الرحمن سلیم ته ورکړی و چې کومه خبره یا مضمون ته به شعری جمع ور واغوستا نو په زخمی زړه به لکه د مرهم کار کوو انداز یې دومره روان ساده او معمفه هم دی چې د هر چا زړه ته پریوځي هغوی ډېر کم لیکلي خو د معیار په تله ډېر درانه ختلي دي همدغه سبب دی چې سیف الرحمن سلیم ته ژوند او مقام ورکړی دی او زما خیال دی چې تر ته تله به د معیاري غزل په حواله سیف الرحمن سلیم یادولی شي
خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل چې د سیف الرحمن سلیم په مقبولیت کې د هغوی د غیر متنازع شخصیت هم ډېر لاس و
نو هغه چې کله موږ لیدلې نو یو خدا دی چې په پوخ عمر کې وو خو په دې پوخ عمر کې مغه یو ډېر زیات خایسته سړی وو یعنی په دغه د په عمر کې دومره خایسته سړی دا نه مې چې بالکل بنو خوشایند چې ډېر کم وو یا کم از کم ما ډېر کم لیدلی وو بیا دغه شاعري هم ډېره ښکلې وه خو شخصیت دغه ډېر زیات متاثر کونه شخصیت وو یو کلار سړی وو غلې به ناست وو بغیر ضرورت به خبرې نه کولې د خبرو یو خاص انداز وو او دا غی په وجه باندې په خپل دور کې او دا غنه پسته چې تر کومه پورې ژوند دی نو شاید چې دا واحد سړی وو چې دی بالکل غیر متنازع دا چې چا پیجندو سمره د دمزولی او سمره د دنه مشرانو یا د کشرانو یو ټول چې دی ډیر په مینا او محبت پر د تورکو او شاید دا غی وجه دا و چې دی په خپل یو ډیر مینا ناک سړی وو ډیر مجلسی سړی وو مجلسونه خوخو یا علمی خبرې خوخي وي اسی دا د وطن گپ مپم پګړیرو بازی لطیفی قسم وته یادې وي د خپل وخ او ډیر یو شایسته سړی او زما په خیال باندې چې د هغه کسانو کې راجیز مونږه په مشرانو کې چې د خلکو په خپل وخ کې یعنی د مشرانو د امزول او د کشرانو ډیر زیات خو خو بس د دین زیات د څه تعریف کې دی شي او بل دا ده چې دا مونږ اکثر لیدلی چې دا ضروری نه ده چې یو ښه شاعر دی ښه سړی وي او دا هم ضروری ده چې سړی دی ښه شاعر وي، خو په ده کې دغه دواړه صفته ماته ښکاري چې دی ښه سړی مو ښکلی سړی مو ښکلی شعر یم لیکلو. او شاید دغه وجه دا چې د ډېر زیات شهرت په دې وجه باندې د شخصیت هم د په شهرت کې ډېر لوی لاس و، لکه سړی به بار بار وي چې یاره دی زه ووینم او د سره خبرې وکړم او د ته غوږ کېږدم.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کو او سندره اورو.
دریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا باز زنیم چی زڑمی دریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا باز زنیم چی
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم زړو لفظونو ته نوې معنی ورکړې دي.
سیف الرحمن سلیم د پښتو ژبې ترقی پسند، ملت پال او رومان پروره شاعر و. داغه شاعری کمه ده، شاعری خو کمه نه ده، رسته بل کتاب هم چاپ شو، خو سیف الرحمن سلیم چې کم مقام په پښتو ادب کې جوړ کړی دی نو داغه کتاب نوم ده سندریز شفقونه، چې غالبا په 1950 یا په 1960 کال کې په کابل کې چاپ شوی و. او دا کتاب چې دی په دې سره د سیف الرحمن سلیم مقام بیخي لوړ شو. په دې کې ډېرې لږې غزلې دي، 50-60 غزلې به پکې. خو په هغه وخت کې چې دا کتاب چاپ شو نو په ادبي حلقو کې دا خبرې تودې شوې چې آیا د پښتو ژبې د ټول نه غزلګو شاعر امیر حمزه خان شینواری دی او که سیف الرحمن سلیم دی. نو د ده دا خلکو واخست سیف الرحمن سلیم او د حمزه شینواری تر څنګ ودرو او په رښتیا سره په دې شاعرۍ کې دا کمال شته دی. هغه زاړه لفظونه، هغه د افراسیاب خټک خبره، زاړه لفظونه په نو مانو کې استعمال کړ د تام خبره وکړه، د ملت خبره وکړه، ترقی پسندی خبره وکړه، خدای په داسې انداز کې وکړه چې په داسې انداز کې مخکې چانه وکړي. نو زه که درته ووایم چې سیف الرحمن سلیم شاعري په پښتو ادب کې داسې مثال لري لکه په فارسی ژبه کې چې د عمر خیام رباعیات یا څلوریزې لري. عمر خیام څو ویشت څلوریزې لیکلي دي، په دغه څو ویشت څلوریزو باندې هغه د فارسی ژبې د لویو شاعرانو نه ګڼل کېږي او د دنیا په ډیرو مهذبو ژبو کې ترجمه شوې ده. نو دغه سیف الرحمن سلیم هم په خپله لږه شاعرۍ باندې د غزل عمر خیام دی. د چې څه لیکلي دي او څه ویلي دي، نو زه فکر کوم چې په دومره لږ شاعرۍ دومره لوی مقام نه جوړیږي، خو چې تر څو پښتو ژبه او پښتو ادب وي او پښتانه وي، نو سیف الرحمن سلیم به یادیږي. د ده د شاعرۍ کمال چې دومره لږو غزلو سره دومره مشهور شو، زما په اند باندې، زما په فکر باندې دا دی چې د سیف الرحمن سلیم شاعري سهل الممتنی ده. سهل الممتنی په دې معنا ده چې څوک غزل اوري، چې څوک شعرونه اوري، نو فکر کوي چې را داسې شعرونه او داسې غزل خو زه هم لیکلی شم او ښایي بل شاعر مو لیکي. خو که ورته کینی بل شاعر داسې غزل نشي لیکلی چې دومره د ساده او دومره د ژورې چې هغې ته د څوک ونه رسي. نو دا سهل الممتنی شاعري کړې ده، دار چا د وس شاعري نه ده، ډېره ښه شاعري کړې ده. او د ده شعرونه ځکه تاسو ته ووایم چې کچا د ده کتاب لوستی دی او که د ده کتاب یې نه دی لوستی، د سیف الرحمن سلیم څو شعرونه به ضرور په یاد وي، ځکه چې د ده شعرونه د متلونو غوندې ویل کېږي او دغسې موسیقۍ سره ویل شوي دي، نو تر خلکو پورې رسېدلي دي.
څېړنکار او شاعر مقام خټک مشال رډیو ته وو چې سیف الرحمن سلیم لږه خو ډېره لوړه شاعري کړې ده.
سیف الرحمن سلیم صاحب دومره لگا شاعری یا دومره لگ غزل یا دومره لگ نظمونه ویلی دی، دومره درز یا دومره زور خور ده، بالکل دا د منلو خبره ده. منو به ځکه چې هغه په مونږ ځان منلی دی، هغه په پښتنو ځان منلی دی. لکه د نورو شاعرانو په شان ته هغه هم په شروع شروع کې رومان پرور شاعر و، ولسی ادبی درگاه کې چې کله کېناستو نو رومان نوی شاعری کوله. ولې چې هغه وخت دومره لوی شخصیت بغې کې کېناستل، نو دی پکې پاله شوی هم دی. یا وروسته چې کوم دی، زه خو ته دا نه یم چې بدل شوی دی، کامپاله شاعري چې کومه ده هغه دی رومان پرور کړه. خو نو هم ورسره بیا د زړه نه مینه وکړه دغه شاعری سره. هغه هغه په کامی مزاحمتي انقلابي شاعرۍ کې هم یو رومان خو یو خوند دی پکې، یوه مزه ده پکې، خو ډېر خوند خوند دی ویلی شي. سیف الرحمن سلیم صاحب غزلونه او نظمونه دواړه لیکلي دي، خو د نظمونو په ځای د غزلونو شعرونه یا تمام غزلونه چې کوم دي هغه انتخاب دي. ته دغه د غزل نه یو شعر هم داسې نه شل لري کولی چې یاره دا به انتخاب نه وي. دغه هر شعر چې دی هغه انتخاب دی، او دغه په غزلونو او نظمونو سماجي سیاسي شعور په یو اجتماعي یا په یو شان موجود دی. د سیف الرحمن صاحب په شاعرۍ کې ترقی پسندی، شام پرستی او روښان فکری په یو ډګر روانه ده. او بیا چې کله مونږ ګورو نو د سیف الرحمن سلیم صاحب شعرونه د ضرب المثل یا د ضرب المثال یا د متلونو په شان ته چې دي هغه بڼه لري، دومره مشهور شوي دي چې خلک یې د متل په توګه استعمالی.
کرکتون کی او شاعر خان مروت مشال رډیو ته وویل چې نوی شاعران باید د سیف الرحمن سلیم شاعری ضرور ورولي چې په ساده ژبه د لوړو مفاهیمو ادا کولو طریقه ترې زده کړي.
زمونږ د سیف الرحمن سلیم صاحب هغه شاعری ته چې د دوی په ژوند په افغانستان کې د سندریز شفقونه په نوم په کال 1915 کې په کم زیات 500 صفو چې رستو په کوزه پښتونخوا کې ډاکټر مصطفی کمال په 2003 کې همدغه مجموعه د هاغلی شاعر نه په خصوصي اجازه فقط په 12 پاڼو کې رضای او چاپ کړی ده، تا ژور پام وکړو او په هر یو بیت چې د هر دور تنقیدي محکونه تیر کړو، بشمول د نننی عصر ادبی تھیوری سرائے ہم جاج واخلو نو پاسانا پدا حیران دن کی نتیجہ رسیدلی شو چی دا دمرا کم شیری آثار سرا دا خپل دور پا ہیویت شیرانو لکا دا غزل بابا آمیر حمزہ شنوری سے اجمل خٹک کلندر مومند او دا سی اندیشن فلخنشن فلکمر او گران بچا پشان دا لور او دیر شیر لکون کو حواندانو پا موجود گئی کی پا شیری میدان کی خپل نوم او مقام گٹلے او پر زائی کڑے دی ہاگا ٹول مشہور شیرونا چی ترننا دا ادب سرا تڑوم کی دا ہر لوی وڑوں پا جبا دی لا دے وڑو کے ٹول کے حاض دی البتہ رسو پکال دوزر اولسم کی لا نیک امرقا سندریس شفاکونا دا دوی پاتی نچاپا شیرے سرا دا وڑو وڑو خدایانو دے بنداکڑم پا نوم مدغم شوی دی چی زغمت یہ قدر بہتر یعنی دو سوا سوالس ماہونا پور رسیدلے دی دا سندریس شفاکونا غن شیرونا چی بہی دا ننی دور شیری محسوسی گی باندے رقم تری سڑے لا حیران کری چی دا نن ناسپتا یا اتیا کالا مخ کے پا شیر کے دا ہغا او دا ننانی دور غشتو متصل دمرا پا پستا جبا دالوت بلندی مقصدی بیانیا صدا پیرایا اہنگینا لہجا پورا سر محطبا سندریزا نوا دا غزل پا لطیفا سنجا کے دیر پا کمال زائکڑی شده دا دا نن دور دا زوان پیر شیران تا پکار دی چی دا سیف الرحمن سلیم سے دغا لگا ڈیرا صدا او زنگڑی شیری پا مکمل ارتکاز ولولی او دا سبق رواخلی چہا دیر پا او مقصدی شعرے دا پارا بسیار نویسی او پا زور روڑی لا احتراشی سکل او دا بی مقصد علم غلم لفظونو لڑل تپل پزائے نرم صدا او دا عام روزمر الفاظ دا شیر پا چوکاٹ کی کا پا ہنری ڈول سرا اترلی شی نو گٹائے حلوی گنی ابس دا رنگ شیرونا لکھنا سمانا دا بنسٹیز کمر دا سو لرغون چکماک کانی ستادا وٹن لوہے تا بش پڑا منظر سرچپا
دا انگلیسی ژبې استاد او لیکوال شیرالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم هر وخت د بېوزله طبقو او کارګرانو غمونه ژړلي دي.
سیف الرحمن سلیم د شلمې صدۍ د ترقی پسند فکر لرونکي هغو شاعرانو ادیبانو کې وو چې هغې همیشه د بزګرانو مزدورانو خواریکښو خلکو مسلې او ستونزې په ګوته کړې دي او په عملي توګه یې هغې کې سا اخیستې وه. د داوزو ګلوزو په کلي کې په کال 1900 یو کم نشه کې پیدا شوی سیف الرحمن سلیم صرف تر میټرکه پورې تعلیم یافته وو. وروسته د خزانې په شعبه کې نوکری وه او د شاعرۍ د سفر خود ترقی پسند سنگ چما مخ کی ہوئی ترقی پسند فکر میں شو جد پور شاعر ہے کہ غزل اور نظم سرا خوب کلے رنگ او شوخ رنگ کو رومانی انداز کی دا غزل آغا رنگو نپاشے لگی چھ پختانے بہتر ہمیشہ یاد لری دا آغا دا شاعر دو مجموعے دا وڑو وڑو خدایا میرے بند کرم او سندری شفقونا دا یو کلے معیار دے دا عوام جب دا او دا فکر جب دا رومان پرنگ کے آغا گلے شوی آغا ہر غزل و ہر شعر دا بزگران و مزدوران و دا خواریکف و خلق و دا جند و دا غید کار اکاسی دا سیف الرحمن سلیم شعرے کے کمون اگر آغا فکر پا لحاظ و دا رنگ پا لحاظ بانیم دا طول میں جدا رنگ لری دا پوینو چی خروب دے دا پا اوخو چی سیراب دے دا زما دا جند کسی دا دا زما دا جند کتاب او دا زنور شعر نو چیتا سو گو رہے تو سیف الرحمن سلیم سے دا فکری سفر آغا پور رنگو نے کور تیرا اختار کی گی اور ترقی پسند شاعرانو کے داغ یو جوت مقام
د لتمبر ادبی جرګې سیکتر او شاعر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم د اظهار د پر خپل او ځنګړې انداز لري.
ستاد خایست گلون اڈیر دی جولائی میں تنگ زب کم کم ٹولو ما ار وخات سیف الرحمن سلیم زمنگ د سلورم د ور د شلم پیڑائی پا حاغ شاعرانو کی دے چی دا ابتدانا تر آخری سلگئی پوری دا عزت احترام او دا عظمت پلوڑ پوری ولاڑ پاتی شوی دا خپل مورنی جب پختو حاغ نازول شاعر دے کفن یہ پفن پرو کی پا موجونو دے نو پیغامی زمنگ دا ٹول ادب دا ٹول رنگونو نا جوڑ دے حاغ رومانی رنگ دے کمی او ترقی پسند رنگ دو ٹول رنگونو د سیف الرحمن سلیم سیب د شیر گلستان رنگین ستلے دے دغی گلستان تا چی سوک ورگٹ شی نو نشی وائے دے چی حاغ سر چرتا دے او دغ سر چرتا دا حاغ دا شیر پا گلستان کی ہیس ترتیب نشتا تب وائے چی اوا لویا دشتا دا چاپا کی بے ترتیبا دا ہر رنگ تخمونا شیندلی دی چرتا گلاب ولاڑ دے چرتا ورخاڑے چرتا سنبل اور چرتا ریحان
هر گل د خوشبو نه ډک دی او هر بوټی تازه ښکاري. د دغې ګلستان تماشګر داسې په دغو تماشو کې خور اور ورک شي چې بیا د خپل ځان او د خپل خیال د راټولولو چل نه ورځي. د هغه د هر ګل شونډې جام او د هر ګل غیږ میکده ده. ارواښاد سیف الرحمن سلیم که کله د بادار په سترګو کې سترګې اچولې دي تپوس ترې کوي نو ورته وایي څومره جونګڼو ته د اور ورته کړو چې خپل محل ته د رڼا راوسته. د خدای تعالی نه ګیله کوي نو په داسې رنګ کې کوي چې د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم، لویه خدایه زه به چا چا ته سجدا کړم. مطلب یې دا دی چې مدام ورځمه چې په خندا راله جواب راکوي، د زولنو په شړنګ نغمې اورم، ما لیونی له څوک رباب راکوي.
د سیف الرحمن سلیم د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل.
تر کومې پورې چې د سیف الرحمن سلیم صاحب د شاعرۍ تعلق دی، د ډېره کمه شاعري کړې ده خو په تولې پوره کړې ده. په ولس کې د یو روښان فکره مترقي شاعر په حیث شهرت لري چې بنیادي وجه یې خپل چکیدلي ولس او خاورې سره لیونۍ مینه ده. مرحوم د یو سیاسي بصیرت سختن شاعر و، کامپال شاعر و، پښتو غزل کې یې ځان نه یو نوی اسلوب متعارف کړی و چې موږ ورته یو رجحان ساز ترینډ میکر لیکوال ویلی شو. نن هم ډېر لیکوالان د ده فکر او سوچ مخکې بیایي او څومره جونګړو ته دې ور ورته کړو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته. یارانو زه د خار قاضي خو نه یم، ما له به ولې خدای عذاب راکړي. د دې شعرونو سیاق او سبق زموږ د ملک په موجوده سیاسي حالاتو کې موجود دی. مطلب دا چې سیف الرحمن سلیم صاحب هغه مشر ته مخاطب دی او ورته وایي چې کله تا خپل محل ته رڼا راوسته، خپل محل دې ښکلې کړو، څومره خلک دې په تیاره کې ډوب کړل، څومره جونګړې دې ورانی ویجاړې. د زیات شاعري په لنډ بهر کې کړې ده. په وړو وړو شعرونو کې ډېر د کار خبرې کړې دي. د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم، لویه خدایه زه به چا چا ته سجده کړم، ملګرتیا که سورندان را سره وکړي دا حرم به یوه لویه میکده کړم. د هر هغه شاعر او ادیب چې بیانې نوي وي هغه په ولس کې مقبولیت مومي. د ارواښاد په شاعرۍ کې یو نوی رنګ او یوه نوي ذائقه ده. عجیبه ده محبوبا غیږه کې غواړي او لاسونه دې خپل شاته دي تړلي او یا دا شعر الله دې مل شه چې ملا به درنه څه جوړوي. ما خو تراوسې بچیا مدرسې پورې ځینې شعرونه در واخات د متلونو حیثیت اختیار کړی دی او په ولس کې بې شانه مقبولیت لري. مثالونه یې وړاندې کولی شي. کله نا کله صد د جام کوه، په تا مین یم په ما پام کوه، د سحر باد سرو ګلونو سره مړاو غنچو ته هم سلام کوه، سلیمه سم دې که غزل شرې ته لږ پکې فکر د خپل کام کوه. د یو څو مثالونو نه موږ ته دا اندازه ولګېده چې سیف الرحمن سلیم صاحب یو انسان دوست شخصیت و. هغه د هر ظلم خلاف و، د مظلوم مرستیال و. د ده په غزل کې هر څو مزاحمتي زنګ غالب دی خو ولې پسینه کې د مینې زړه هم ټوپونو و. روماني شاعري هم کړې ده او ډېره خی کړې ده چې زړه ته پرې وځي. د وصال د شپې بدل به د اخلاص نه کړم، ټولې شپې که د خپل عمر شوګې رکم.
د سیف الرحمن سلیم د شاعرۍ په اړه پوښتنه ګل محمد بتاب داسې ځواب کړه.
زما په خیال باندې د هغه شاعري په دې لحاظ ډېره اعلی عرفا اوچته ده چې هغه ډېرې په ساده انداز کې، په عوامي انداز کې، په ساده ټکو کې ډېر اوچته شاعري کړې ده. د هغه روماني شاعري هم د کمال ده، بیا په هغې کې د هغه فکري شاعري هم د کمال ده. لکه یو داسې یو شعر یې دی، دا د نن زړه مې پرا ټول غوندې شو، دا لوپټه را باندې چا خوره کړه. دا یې دی چې په هغه زمانه کې پابندۍ ډېرې زیاتې وي، نو خلکو به علامتي تور بیا شعرونه وي. خو د سیف الرحمن سلیم په یو شعر ویلی دی چې شاید هغه اوس هم ډېر د کار ثابتېدی شي. هغه دا دی: زما خبرونه قدغن لرې کړه نو افواګانې به څوک نه خوروي. دی په هغه خلکو کې دی چې د ده ژبه ډېره ساده، اسانه او د سهل ممتنې، یو اعلی مثال دی د شاعرۍ کې. یعنی هیڅ مشکل نه لري، اس دغن لري او د شعر چې تر واخلي نو هغه یو موسیقیت او ترنم لري او شاید چې دا په دې لحاظ باندې د ټولو نه یو منفرد شاعر دی چې د شاعری چې دا هغه په خپل وخت کې ډیره زیاته مشهوره شوې وه. د نه پسته که مونږ بل کوم شاعر اخلو نو هغه خاطر افریدی دی چې د هغه شعر کې ډیر خواږه وو او په خپل وخت کې او د هغې نه پسته هم ډیر مشهور شوی خو خاطر چې دی هغه صرف یو رومانی شاعر دی. سیف الرحمن سلیم صاحب کمال دا دی چې د ده په شعر کې فکر شته دی. نوې کول به خپل ماضي نه منحرف کړي. پښتونخوا کې د مغلو مکتبونه یا داسې هغه یو د ده مشهور شعر دی چې یو استاد راله پیدا کوي یو پښتون راله پیدا کوي. داسې نور د ده بلا ډېره شاعري د سلیم سم دی که غزل شرې ته لږ پکې ذکر د خپل قام کوه. داسې نور د ده نظمونه دي د ده فکر چې دی هغه ډېر په اسانو ټکو کې د یوه ډېره لویه خبره راګیروي شي چې زما په خیال باندې دا د بل شاعر د وس کار ماته نه ښکاري. که د نه پسته چا داسې قسمه شاعري کړې ده او د ده په تطبو کې به ورته زه ووایم نو هغه خاطر افریدی، ډاکټر محمد اعظم اعظم، ډاکټر اسرار صاحب او شاید چې نور هم داسې شاعران وي چې په داسې اسانو لفظونو کې هغوی ښه فکري او یا رنګینه شاعري کړې ده.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
خبر تکم استور مال روڑا لڑ شپے خبر تکم استور مال روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور مال روڑا چرتا قدم کی دی او چرتا قدم کی دی باجوڑ گلونا
ہلتا گدر کی تازہ کی جڑ گلونا
کمستور او کور مالا روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور مالا
تمرا جانا گلو نشان دے راشا لیلا راشا علی ظفر بادشاہ ملنگیتا ملنگیتا پکن ولی موتا کلی والدا
پچا ہزار بزر پسے شی للپ سر سال کے مکہ ونا سنا کم استور اوتور
اوتور مال روڑا تازہ تازہ
تازہ تازہ گلو نا درے سلور مال روڑا
لاش پہ خبر تکم استور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا درے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا درے سلور مال روڑا
لاش پہ خبر تکم استور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا درے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا درے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا درے
د دې پښتنې په جواب کې چې سیف الرحمن سلیم نثر هم لیکلې دی کنه ډاکټر حنیف خلیل اویل
بالکل سلیم صاحب نثر لیکلې دی خو ډیر کم دا چې کوم زړې رسالې دي غونچا دوران جمهوریت لار ننګیالی رهبر وغیرہ په دغه رسالو کې د سلیم صاحب ځینې مضامین چاپ دي خو هغه ډیر خلک خبر نه دي او د ولسی ادبي جرګې د ځینې اجلاسونو رودادونه د تنقیدي نشستونو رودادونه سلیم صاحب لیکلي دي چې ډېر ځانګړي اسلوب کې لیکلي دي. سره دې چې هغه نثر نگار نو، خو هغه د اولسي ادبي جرګې سکتر پاتې شوی و. په یو دور کې روداد لیکل د هغه پسیبه وه، نو رودادونه لیکلي دي. د ډېرو کمو کتابونو باندې لنډ تاثر لیکلی دی. زه خپل ځان دپاره دا د فخر خبره ګڼم چې د دومره کمو کتابونو باندې د تاثر لیکلو یا د رای لیکلو باوجود هغه زما په شعري مجموعه، زما لومبه شعري مجموعه پرخه په پرخه باندې هم سلیم صاحب خپل تنقیدی رای لیکلې ده. او دغه شان د هغه لږ ډېر خواره نثري لیکونه شته چې هغه ځینې په شخصیاتو دي، ځینې په اصنافو دي، ځینې رودادونه دي، او ځینې په یو نیم کتاب د هغه لنډ تاثر دی. دغه نثرونه دي خو باقاعده نثر نگار نو.
خان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې سیف الرحمن سلیم په لنډو ټکو کې لویا خبره کوي.
مطلب دا ده چې د سلیم صاحب دا یعنی په ساده او آسانو لفظونو کې، په آسانو ترکیبونو کې، هغه د مرزا خان انصاری خبره چې مرزا ډېر وایي پلک کې ډېر پلک کې انتخاب دی، هغه دومره ښکلې خبره وکړي چې سړی حیران شي. په سرو منګلو چې شراب را کوي لکه ګلاب را ګلاب را کوي، او ملګرو زه د خار قاضي خو نه یم، مال بول خدای عذاب را کوي. دغه رنګ دغه نور داسې شعرونه د میکدي ور دلا مه بندو بندې لا نه دي د توبې لارې وایس چې پس له مرګه غواړي شراب دا انتظار دی، توبه خو نه ده. دغه رنګ دغه داسې رنګ نه وي چې په هغه شعر کې سوال، په هغه شعر کې فلسفه، په هغه شعر کې یو خبره نوې خبره کول. د سلیم صاحب د غزل او هغه داسې په خولي هغه ست چې موږ بې ساختګي وایو په شاعرانه اصطلاح کې، بالکل دومره په بې ساختګۍ سره هغه خپله خبره سلیم صاحب کړې ده. توبه د مې نوستلی نشم هسې مې خولې له په خطا راغله. نو د سلیم صاحب په دغه رنګ دغه دا شعر وایي دستا غرټلې سلیم راشه زانګو کې اوس د نور زانګي، او ډېر وایي ښکلو نه تمه ښه ده که اراده وي محکمه ښه ده. نو دا د سلیم صاحب د غزل د هغوی د شاعران د نور اصل خبر دا ده چې د سلیم صاحب په شاعرۍ کې تغزل لې سته چې مونږ تغزل ویلی شو. هغه د سلیم صاحب په ډېرو شعرونو کې، په ډېرو غزلو کې موجود دی، د لفظونو د ترکیبونو او په هغې کې بیا د خیال هغه پیوندکاري جوړښت او نوې خبره کول، یعنی د خپل دور په شاعرانو کې خبره نوې خبره کول، هغه دومره په ښکلي انداز کې په شاعرانه انداز کې چې هغه بیخي وایي مینه یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے.
مصطفی سالک تو سیف الرحمن سلیم په حق خپل خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
خوشبختانه په 2002 کال غالبا چې دا ما ولید، ما خو دا خیالم نو چیرې سیف الرحمن سلیم ما ویلی او شاعر اوس بچیر ته صحیح د ژوند معلومات هم راتنو، خو د ساحل لیکونکو مراکې ته تلیو ما الته سیف الرحمن سلیم راغې. دغه وخت ما د بی بی سی سره کار کوو او ادبي پروګرام په لوزه می جوړو. نو ما چې ولید چې څو لسیزې وروسته یو ځل بیا سیف الرحمن سلیم مشاعرې ته راغې، نو همدغه مې بانه کړه چې داغه شاعر چې مشاعرو ته نځي، غونډو ته نځي، څو لسیزې وروسته بیا په یو مشاعره کې راښکاره شو. نو هلته مې قلندر صاحب سره خبرې وکړې، زبیر اسرت سره، د نورو ملګرو سره، او یو پوره پروګرام مې د سیف الرحمن سلیم په اړه جوړ کړ. د سلیم صاحب نه مې داغه د شاعرۍ په اړه پوښتنه وکړه چې اوس ستاسو شاعري څنګه ده. هغه خپل نوی غزل ویلی په مشاعره کې، راته ویل چې ډیر کم لیکم او د پخوا په څیر غزلې ډیرې نه لیکم، او زما دا خیال دی چې اوس به مې په غزل کې هغه زور نه پاتې. داغه غزل دغه وخت هم خو دغه احساس چې یو سړی سری چېره زه د وروج نه ولیدلی یم او باید نوره شاعري ونه کړم، دا هم لوی کمال دی. هر شاعر ته دا احساس نه کیږي، زمونږ ډیر یاد او خاط شاعرانو چې په ځوانۍ کې ډیره ښه شاعري کړې وه، خو اوس هم لګیا دي شاعري کوي، خو داسې شاعري کوي لکه چې ماشومانه شاعري ورته ویلی شو. نو هغه خپل مقامونه خراب کړه. سیف الرحمن سلیم نه غوښتل چې مقام خراب شي. هغه راته ویل چې څه ناچاپ شاعري هم را سره شته دی، چې هغه ناچاپ شاعري مروسته چاپ شوه. نو سیف الرحمن سلیم ډیر لوی شاعر دی، او زما په خیال د دهی رول ندی پکار.
ډاکټر حنیف خلیل د سیف الرحمن سلیم د شخصیت او خویونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
سلیم صاحب د شخصیت په حواله د کمال شخصیت و، انتهایی پرکشش زړه راښکونکی شخصیت و، انتهایی مینناک شخصیت و، او انتهایی عاجز او خاکسار شخصیت و. د دومره لوی شاعرانه مقام باوجود هغوی کې عاجزي وه، او د هغوی په شخصیت کې یو بل کمال و، شهرت پسند نو، شهرت یې بالکل نو خوښ. ګوره خپل کتاب نه چاپ کولو. نو هغه د چانا د خپل شاعرۍ د تعریفونو سیلنه د غوښتې نه یې تمه کړې ده چې زما په شاعرۍ دې څوک لیکلو کې. زه به ورسره ډېر کېناستم پاسېدم. دلته په پېښور کې په ټاون کې د هغوی یو کور و، د هغوی زوم و، نو هغه سره به و او زه د هغوی کلي ګلوزو ته هم ورغلی یم، هلته هم ورسره ما نشستونه کړي دي. داسې یو شخصیت و چې هغوی سره به یو ځل کېناستې نو د هغوی د خبرو د سحر نه وتل ګران و. د ژوند په دې اخیري برخه کې پې د تصوف غالب اثرات شوي و. د حمزه بابا تعریفونه به ما ته ډېر کول. ما به ورسره خبره کوله چې ته خو ترقي پسند یې، او په دې ترقي پسندو کې به لا دا هم و چې د کمیونیزم نه متاثر یې، او دغه شان هغه ډېر مذهبي او دیني رجحان هم څوک ترقي پسندانو به نه لرلو. خو د دې باوجود د سلیم صاحب په وروستي دور کې چې کم ژوند و، نو په هغه داسې روحاني صوفیانه او داسې دیني اثرات شوي و. خو د دې باوجود چې هغه روحاني و یا نو، که هغه ترقي پسند هم و، که هغه د کمیونیزم نه متاثر و، خو د هغه د شخصیت خواږه ډېر زیات، د هغه په شخصیت کې زړه راښکون ډېر زیات و، او د هغه د دوستانو حلقه چې وه، نو په هغې کې ډېر لوی لوی خلک و. اجمل خټک صاحب، قلندر مومند صاحب، همیش خلیل صاحب، ولی محمد طوفان، او د ولسي ادبي جرګې نور غړي. تر دې چې د حمزه بابا او د کاکاجي صنوبر نه په هغه وخت کې سلیم صاحب متاثر و. خپل اثر کې ټولو مشرانو ته او ټولو ملګرو ته هم اثرو ته درناوی ورکړی دی، او د هغې نه پس ته یې زبردست یو سلسله دا ساتلې ده چې خپلو کشرانو ته ډېر لوی درناوی ورکړی دی. د هغوی په کشرانو دوستانو کې سلیم راز صاحب ډېر زیات نږدې ملګری و، خو زمون تر دوره پورې د هغوی حلقه وه. زه په خپله د هغوی په عقیدت مندو کې مو ما د هغوی ژوند ډېره غټه برخه د هغوی سره په ناستو کې تېره کړې ده. نو ما چې د هغوی د ذات او د شخصیت څومره مشاهده کړې ده، نو ما ته که په پښتو ادب کې څو خواږه شخصیات لکه همیش خلیل صاحب، اجمل صاحب ښکاره شوي دي، نو سلیم صاحب هم د هغه لیول سړی و چې خلک به ځان ته راختل. ډېر خوږ شخصیت و، روح یې خاد.
دغه پښتنه روخان یوسفزی داسې ځواب.
بل خټه صاحب، تاسو د سلیم صاحب د شخصیت دا و، سلیم صاحب ډېر خوږ انسان و، ډېر درون انسان و، تربیت یافته پښتون و، تربیت یافته انسان و. ذاتی طور خو ما سره دومره مینه و چې زه تاسو ته نشم ویلی چې ډېر زیات په ما مینو. تر دې حده پورې چې کله مونږ په حیات آباد کې د احمدیان مروت په کور کې زمونږ شپه و، او د سلیم راز صاحب د دغه غزل ظلم حلم حقت لیږم د دې انتخاب مونږ کولو، نو هغه انتخاب ما کولو. سلیم صاحب هم موجود و، انور زیم ملګری هم موجود و، سلیم راز صاحب هم، احمدیان مروت هم ژوندی دی، الله دې لري. نو سلیم صاحب دومره دغه شو چې هغه دا وی چې بایی که زه زما د شاعرۍ که زه ژوندی هم او که مړی هم نو هم خو زما د شاعرۍ انتخاب به هم روښان کوي او لیکل به پم دی کوي. قدرت ته منظور دا شو چې سلیم صاحب بیا وفات شو. خو بهرحال د هغوی هغه وصیت څومکه سلیم راز صاحب ته هم پته وه، انور زیب ته هم پته وه. نو بیا هغه شاعري چې د هغوی چاپ کېده، نو ما ته بیا هغه شاعري روړه او په هغې باندې ما هغه لیکل کړي دي، کتاب کې شامل دي. نو زمونږ ملګري چې کوم دي، نو زمونږ چې کوم ستاسو پروګرام اوري اورېدونکي، هغه کتاب د هغه مقدمه زما چې کوم دي، نو هغه هم کتی شي چې یاره ما هغه ته د غزل د مزاج شاعر ولې ویلي دي، په څه وجه مې ویلي دي. نو زما په خیال سلیم صاحب ډېر شفیق انسانو، ډېر مهربان شخصیت و، ډېر کمګو انسانو، خدای دې ډېر خوږې خبرې به کولې، او ډېر په توکیت سره او ډېر په مختات انداز کې به. او د سلیم صاحب کمال دا چې هغه اورېدونکي ډېر زیات و، یعنی موږ خدای دې د بچو بلکې د نو څو په داسې حساب وکړو، په هغه حساب وکړو لکه هغه به اورېدل ډېر خول، دا چې خبر به ډېر په دغه سره اورېده، ډېر په ملګرو کې، په خپل دوستانو کې. ځکه خو لا سلیم راز صاحب چې کوم دی، نو د رامبیل شان سړی ویلې دی او هغه لیکل چې کړي دي. نو قلندر صاحب دي، د ټولو موږ چې د مشرانو نوم د سلیم صاحب پاک لکه موریدل نو سلیم صاحب. بل دا چې سلیم صاحب په خپل وخت کې پالکوانای کې په ځوانای کې ډېر زیات په مخه و، دا خبره هم کېدی شي ډېر اورېدونکو ته پته نه. نو قلندر صاحب دي د وینا او د سلیم راز صاحب دي د وینا تر مخه چې سلیم صاحب پسې چې کوم دی کرا، اچھا خبره چې ډېر مخونه بور پسې را تاویدل، او دومره په مخه شخصیت او دومره په مخه انسان و. خو دا چې د کردار په لحاظ باندې سلیم صاحب چې کوم دی، نو ډېر پاک صاف او ډېر فیضل شخصیت چې کوم دی، نو پاتې شو په ګورې نور شو. دا هغه شاعري چې کوم دی، نو هغه بالکل منفرد دی، هغه د ځانګړي اسلوب، د ځانګړي انداز شاعر دی، او ډېر شاعران چې کوم دی، نو دا هغوی د دغه شاعرۍ نه متاثر دي، او هغوی خپله خبره د ترقي پسندۍ، د کاموالۍ، د قوم پرستۍ، د ټولې لکه د هغوی دغه چې چا درته وی چې ته ګرجي او بت کدي سي دا هغه راغی اوس مولا ستا مسلی پورې، او یا هغه بل د هغوی چې کوم دغه شعر دی چې د جمعات استاد رب دی په مکتب کې دیوال دی، یو استاد راله پیدا کړي، خو پښتون راله پیدا کړي. دا رنګه د هغوی خیالات چې کوم، د هغوی سوچ، او د هغوی خپل خبره، یعنی د اجتماعي خبره، د دومره په خانداز کې زما په خیال دا د سلیم صاحب د غزل یا د هغوی د شاعرۍ یو بیخي ځانته یو منفرد ستچې ځانګړتیا وي، دا د سلیم صاحب بیا بل لوی کمال دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د سیف الرحمن سلیم د لګې شاعرۍ کولو پړه د یوې پوښتنې په جواب کې ګل محمد بتاب مشال رادیو ته وویل،
تر کومې پورې چې د دوی د کمې شاعرۍ سوال دی نو دا سوال د سیف الرحمن سلیم نه ما یو ځل دوه کړی وو. نو هغه راته وویل چې را ما دا نه چې زه شاعري نه کوم، یا ما سې نه دي لیکلي، خو بس ما له خوند را نه کینو، یا شاید د معیار دومره اوچت شوی وو چې بیا هغه باقي شاعري ته د خپل معیار نه ښکارېده. نو اکثر هغه مشهور مشهور غزلونه چې د کومو هغه خلکو ته یاد و هغوی به ترې د هغې فرمایش وکړو، او یا به یو دوه شعره به یې وویل، د غزل درې به یې وویل، خو پوره غزل یې د پروستي وخت کې نه ویلي. او حالانکه اوس خو کلیات چاپ شوی دی، نو په کلیات کې د نورو شاعری هم ښه ده، خو زما په خیال باندې د ده معیار په خپله باندې دومره اوچت شوی و، یا د ده خود تنقیدي دومره ډېره وه چې هغه شعرونه ده ته د خپل معیار نه کم ښکارېده. لکه د ده خیال دا و چې زه اوس د هغې نه لږ په بره لاړ شم، نو د هغې نه دی په بره نه شو تللی. زما خیال دی چې داسې خود تنقیدي شاعران چې دي، دا موږ سره یو څو نور هم شته دی چې هغوی بیا ودرېږي په هغه ځای باندې، ځکه چې هغه وایي چې دې نه زه مخکې لاړ شم، مخکې تللی نشي، نو بس ویره نه به لیکم. او بعضې وایي چې یاره لیکې، خو اوس چې د هغې کوم کلیات چاپ دی نو په هغې کې نوره شاعري هم د هغې چې کوم هغه مخکې چاپ شوی وه، افغانستان نه چاپ وه او بیا دلته هم چاپ شوی وه، یو ځل دوه درې وړو وړو خدایانو د بنده کوم اوس کلیات یې چاپ دی، نو په هغې کې د ده نوره شاعري هم شته دی، او هغه هم ټیک ټاک او ښه د لوړ معیار ده.
مخام خټک مشال رادیو ته وویل چې د سیف الرحمن سلیم شاعري د ټول پښتون قام شاعري ده.
دغه شاعري د یو شخصیت شاعري ده. دغه شاعري چې کومه ده، هغه کم پرسته شاعري ده، د ټولو پښتنو شاعري ده، د هر وګړي شاعري ده، د هرې پیغلې شاعري ده، د هر زلمي شاعري ده، د هر ځوان شاعري ده، د هر زلمي شاعري ده، او د هر مشر شاعري ده، د هر کشر شاعري ده. په هغه کې هغه دومره خلوص ته چې دغه نسوک سرغړونه نشي کولای، او بلکې هغه بسنګ دغه شاعري دومره خوندور نه چوسړې د پخپل د خدای خدمتگار په کور کې پیدای او الت لوي شوی وی الت زیګدلې، ځکه هغه کپزوانه کې هر څومره رومان پرور شاعر نو بیا کام پرسته او د کام احساس د ژوند په هر ډګر هر لحظه نه یوازي محسوس کړي، بلکې د خپل اولس سره په هر غم کې په هر قدم په هر تکلیف کې شریک پاتې شوی دی، ولاړ پاتې شوی دی، اوګه په اوګه ور سره پاتې شوی دی. او کله هم چې په کام بد وخت راغلی یا په دې خاوره خفت راغلی، نو هغه د واره سره د خپل قلم په ژبه هغه د هندي په ژبه تورن جواب ورکړی دی، په هغه ټکي جواب ورکړی دی. او د یو شاعر کار هم دغه وي چې د خپل چاپیرچل استازیتوب په ښه توګه وکړي، په نر وکړي. او سلیم صاحب دغه فریضه پرون تندي او په صدق سره کړی ده.
مصطفی سالک ته یو ملګری د خولې د سیف الرحمن سلیم د قبر حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
یو ملګری ګلزو کلی ته د سیف الرحمن سلیم کلی ته تللی و، نو بیا ویلي را شهره د سیف الرحمن سلیم زیارت ته به لاړ شي او دعا به ورته وکړي. خو هغه سړی وایي زه چې لاړم په هدیره کې ګرځېدم، نو د سیف الرحمن سلیم قبر نه ملاوېدو نه پیدا کېده. وی آخر یو قبر ته ودرولم، یو خپلوان یو رشتہ دار راته ویل چې دغه د سلیم صاحب قبر دی. وی د خاورو یو ډیرې درپ پی ولاړو، نه پی کومه لوحه وا، نه پی کومه کتیبه پی لګېدلې وا، اسم پی نو لګېدلې. نو وی ډیر دې خبرې خفا کړم، چیرې دومره څوک نشته چې د سلیم صاحب د غم خوري، لږ تر لږه یو کتیبه پی ولګی. نو زما چې په پښتونخوا کې کم شاعران دي، کم ادیبان دي، کم ادبی ټولنې دي، ملت پال مشران دی داغوی نه دا خواست چه دا سلیم سید قبر رو که دو تا ورنکی داغ قبر جوڑ کی داغ زیارت جوڑ کی پاغی و کتیبه و لگی زکا چه سباب خلق ور پسی گرزی چه دا لوی شاعر چیر تا خخ ده خود دی لوی شاعر بایست پتا نلگی و قبر بمرو کی لکه اوس چې پادیره کې ورک دی نو باید د دې غم وخوړل شي. سلیم صاحب حقدار شاعر دی، ستاسو نه مننه چې نن بیا د یو حقدار شاعر حق ادا کړ او هغه شاعر چې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي د هغه یادونه مو کړه. ستاسو نه مننه کوم چې تاسو تل په خپلو پروګرامونو کې هغه شاعرانو ادیبانو ته ډیر پام کوي چې حق لري او څوک نه یادوي. سلیم صاحب هم دغسې دی، ډیر کم کار پیش شوی دی، ډېرې کمې مقالې به تاسو په نیټ کې پیدا کوي. نو په دې باندې باید تیسیز ولیکل شي، کار پې وشي، کتابونه پې ولیکل شي او دا شاعر خوندي شي.
اگر چې سیف الرحمن سلیم په اتم مارچ کال 2001 کې په حق رسېدلی او په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی، خو د خپل ځانګړي اسلوب او د ژور فکر لرونکي شاعرۍ له کبله به تل په پښتو ادب کې ژوندی وي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي. ہچ نکڑا ڈیرا
ځواني دې هسي کړه په بل وطن کې تیرا نیمګړی دنیا هیڅ نه کړه ډیرا دا نیمګړی دنیا هیڅ نه کړه ډیرا
ځواني دې هسي کړه په بل.